سلامونه په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې تاندې څانګې او درسي سات خبرونې درته لرو خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه او څو راپورونه هم شته. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ یو بار بیا د نجونو زده کړه د هیواد د پرمختګ لپاره مهمه وبلله. توماس ویسټ چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي رینا میری هم ورسره وه. د ماشومانو د تعلیم له فعالې ملالې یوسفزۍ سره یې کتلي دي. میری هم ورسره ښاغلي ویسټ پرون په ټویټر کې لیکلي چې د نجونو تعلیم تر ټولو غوره کار دی چې یو هیواد یې په مرسته کولی شي هوسا ژوند ولري. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تېر ډسمبر میاشت کې د دوی پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال د نجونو له حضور پرته پیل شو، په څو ورځو کې به په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پیل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د پروګرامونو تمویل عاجلې مرستې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روان بحران له کبله په هرو لسو کورنیو کې نه یې ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ یوه مفصله اعلامیه کې ویلي وو په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 13 میلیونه کسانو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول 93 میلیونه ډالرو او د روانو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان له بېلابېلو برخو ځینې کسان به شکایت کوي چې د دوی په نامه راغلي مرستې پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. نن د کابت وشتمه کابل کې د فرخوندې د وژلو 8 کاله پوره شول. په هغه ورځ یوه ډله پارېدلو کسانو فرخونده قرآن ته د سپکاوي په تور لومړی سنګسار او بیا تر وژلو وروسته مړي ته اور واچاوه. په شادو شمشیره زیارت کې یو تعویز لیکونکي پر فرخوندې ملکزاده تور ولګاوه چې قرآن کریم یې سوځولی، خو وروسته ثابته شوه چې دا تور ناحقه و. په تېر حکومت کې د دې قتل په اړه د ځینو کسانو د محاکمې او زنداني کېدو خبرونه هم ورکړل شوي وو، خو اوس معلومه نه ده چې اصلي قاتلین چیرې دي. د ایران یوې محکمې دوه کسان په اکتوبر میاشت کې پر یوه زیارت حملې په اړه په مرګ محکوم کړل. په شیراز کې په هغه حمله کې تر لسو ډېر کسان مړه شوي وو. د ایران قضایه قوې پرون شنبه په خپل ویبسایټ میزان کې لیکلي دغه دوه کسان پر ځمکه د فساد خپرولو او د ملي ګټو خلاف د یاغي وسلوالو په همکارۍ تورن شوي دي. د فارس ولایت قاضي القضات کاظم موسوي ویلي دغه کسان د خلکو په وسلوال کولو، اکمالاتو او د تروریستي حملو د عاملانو په لارښوونه کې په مستقیم ډول دخیل وو. په اکتوبر میاشت کې پر شاه چراغ زیارت په حمله کې 13 کسان مړه او تر 13 نور ټپیان شوي وو. په دې قضیه کې دریو نورو شاملو کسانو ته د 15، 15 او 15 کلونو بند سزا واورول شوه. دوی د داعش ډلې په غړیتوب تورن شوي دي. او ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي دواړه مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لسیزې د جلاوالي پر ختمېدو خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر قاهرې ته د سفر پر مهال ویلي انقره غواړي چې له قاهرې سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې بیرته تر لوړې سطحې سمې کړي. د ترکیه او مصر ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د مصر مخکینی ولسمشر محمد مرسي چې د ترکیې یو متحد و له واکه وپرځول شو. هغه وخت اردوغان ویلي وو چې دی به د سیسی په څیر له چا سره هیڅکله هم خبرې ونه کړي. درنو اوریدونکو، مخکې مو یادونه وکړه چې په روان ساعت کې تاند څانګې او درسي ساعت خپرونې درته لرو خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د راستنېدونکو او داخلي بې ځایه شوو د ملاتړ لپاره یې په ښځو او نجونو کې د پیاوړتیا او د داوطلبانه کار تشویق پیل کړی. د افغانستان په ختیځ کې دا پروګرام داسې وخت عملي کیږي چې طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخ یې پوهنتونونه هم تړلي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو پرون له ملالې یوسفزۍ سره د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت خبرې کړي. تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه دوام لري، د ملګرو ملتو یوه اداره هڅه کوي په خپله کاري ساحه کې د ښځو او نجونو لاسنیوی وکړي. د افغانستان په ختیځ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویان الفت کاظمي وایي په افغان نجونو او ښځو کې د پیاوړتیا او د داوطلبانه کار د تشویق لپاره د دوی نوی پروګرام د پوهنتون د محصلانو او فارغ شویو په مرسته پرمخ بیول کیږي.
One of the key objectives of this initiative
د دې ابتکار کلیدی هدف د شذو او جنونو د منځوي کېدو مخنیوي او په ټولنیز ژوند کې د دوی د ګډون هڅول دي، چې دوی وکړای شي په سوله او اقتصادي پراختیا کې د داو طالبانه پیاوړتیا له طریق خپل وند ادا کړي، د رهبری تجارت زده کړي.
د کاظمي په خبره دغه تازه پروګرام د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شوی چې یوازې په ننګرهار کې 8 داوطلبې ښځې او نجونې پکې برخه لري. د افغانستان په ختیځ کې د یونیسیار ویندوی الفت کاظمي وایي د ټولنې په وده کې د ښځو او نجونو زده کړه خورا مهمه ده.
However, continuous internal displacement
په افغانستان کې د تعلیم پر فرصتونو د شخړو لپاره داخلي بې ځای سوو طبي پیښو او د نجونو او ښځو پر زده کړو محدودیتونو ژور اغیز کړی دی، ځکه نجونې منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري.
شغلی کاظمي په افغانستان کې زوړ او تر تاریخ تیر درسي نصاب هم په دغه هیواد کې د زده کړې د وروستوالي بل علت وباله، چې لا هم محصلان د عصري علومو او د نوې ټکنالوژۍ په کارولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان په ختیځ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنری وایي د افغانستان د وګړو 50% تر 50 کم عمرونه لري او اکثریت نجونې دي چې اوس د خپل راتلونکي په اړه څرګند لیدلوری نه لري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا بل ځانګړي استازي توماس سویست پرون د ماشومانو د تعلیم له فعال ملالی یوسفزی سره د کتنې پر مهال د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وکړې. توماس ویست لیکلی په زده کړو د نجونو سنبالول د یوه هیواد لپاره د ژوند د ښه کولو تر ټولو ښه لار ده. طالبانو د 2020 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تېره دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم راوګرځولې.
د خبریالانو ملي ورځ پرون په داسې حال کې ونمانځل شوه چې په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو پر مهال پر رسنیو او خبریالانو تر ټولو زیات فشارونه راوستل شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي روان لمریز کال په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 213 قضیې ثبت شوي دي. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خبریالانو او رسنیو د ستونزو حل ته یې پام کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
پرون د کب وویشتمه د خبریالانو ملي ورځ په افغانستان کې داسې وخت ولمنځل سوه چې د رسنیو کارکوونکي او مسؤلان وایي پر دوی د طالبانو لخوا فشارونه خورا زیات سوي دي. ځینې خبریالان وایي حتی غواړي چې د خبریالۍ له مسلک سره د تل لپاره مخشه وکړي. عزیز ابرام:
مشکلات خبرنگارا با او روبرو است.
اطلاعات ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د خې اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبريالان سره مخ دي. په ځانګړي توګه لدې په هیڅ وروسته ډېر شمېر هغه خبريالان چې زور سره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه خرڅوي او ان زما کورنۍ هم دا غوړي چې وزګار دي پاتې شم خو خبريالي ونه کړم.
از کار خبرنگاری فاصله بگیرم.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي روان لمریز کال په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د زور زیاتی تر 213 زیاتې پیښې ثبت سوي چې د تیر کال پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. تیر کال د دغو ثبت سویو قضیو شمیر 112 ته رسېدی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا برعکس نظر څرګندوي او ادعا کوي چې د رسنیو هر ډول ستونزې حل سوي دي.
همیشه موږ اعلان کړی دی چې موږ د وینا ازادي حمایت کوو. البته زموږ سرزښتونه دي، ملي ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي، ملي ګټې دي. دغه په اساس موږ د ټول ټولیز رسنۍ د ملاتړ اعلان کوو او کوشش هم کړی دی چې په هر برخه کې چې هغه امنیتي وي، اقتصادي وي او کاري موضوعات وي، نو دوی سره مرسته کوو، دوی سره شامغي لرو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو صوتي تصویري او چاپي رسنۍ وتړل سوې او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګار سول. وخت نا وخت د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او بندې کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تېره اونۍ ویلي و چې دوه نیول سوي خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی له بنده خوشي سوي نه دي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیا ولیزاده وایي د رسنیو پر ښځینه کارکوونکو فشارونه تر بل هر چا زیات سوي دي.
در حال حاضر میبینیم خانم هایی که در رسانه های تصویر
نن سبا وینو، هغه ښځې چې په تصویري رسنیو کې کار کوي نقاب کاروي، کله دا چې دوی نسی کولای خپلو خپرونو ته نارینه میلمانه وټاکي او یا هم نسی کولای له خپل کوم نارینه همکار سره خپرونه مخته یوسي. دا په واقعیت کې د دې سبب کیږي چې د تیر په نسبت ښځینه خبریالان نو تکاری برخه لا تنگ سي او لدوی د خبريالي فرصتونه واخستل سي.
ځینې خبریالان وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه دغه سي دوام وکړي، پاتې رسنۍ به هم په هیواد کې وتړل سي.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په دې وروستیو کې پلازمینه کې د متخصصو ډاکټرانو شمیر کم شوی. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د ډاکټرانو په ګډون د دې هیواد ګڼ کندرونه الله هیواد وتل. خو د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي د ډاکټرانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
نمیشت کلنی محبوبه تیر کال د راکټ د لګیدو له امله یو پخه پرې شوه. نوموړي په دې جریان کې د بیلابیلو ډاکټرانو د درملنې لاندې وه. محبوبه ازادي راډیو ته وویل دا اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري، خو په خبره اوس له پخوا په افغانستان کې پو او رسیدلي ډاکټران نشته.
زما پریکړې پخې یو زخم لري. کله چې پخوا روغتون ته تلم پو متخصص ډاکټران ول، خو د هغه وخت رئیس چې امارات راغلی زموږ ډاکټران افغانستان پریښی دی او اوس ډاکټران نه دي پاتې چې زما ستونزې ته رسیدنه وکړي. د مجبوریت له مخه خپل زخم پانسمانه وم.
محمد الله د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. څو ورځې وړاندې وړکی لمسی ناروغی و. ډاکټر ته له مراجعې وروسته ورباندې شدیده حمله راغله، وایي نږدې مړ شوی و. د ازادي راډیو ته وویل
به مخام اش پوه چی عمله پر آقای من به سندگی چمرش بوت صفخانه تا غاز به دوش لپاتی شو نغسیر هم داشتن تیر اپلا او سلی فیم خرشه پر آقای بیت آقا اکتراس هم پیتی کنه پویی.
دوی وایی پا افغانستان که دی طالبان لبیاز لواکمانی دی وروس تا جیرهی دکتران دی بیلا بیل دلائل پر بنسات افغانستان پری خود. پا ورطا وقت که یوشمی دکتران چی پخوای پا افغانستان که لوی عملیاتون تر سرا کول او هر ورز دی جیر و ناروغان و درمالن کولا ادعا کهوی چی دوی دی خواندی کاری فضا دی نموجودیت لامال افغانستان پری خود. لده دلی دی زره او تنفسی ناروغی متخصص دکتر نبیل پاکتین چی وست پا جرمنی که جوند که وی ازادی راژیو تا وویل
هر ورځ می تقریبا 50 د اوپیډی ناروغان درلودل. د 15 ترمنځ به می د زړه پروسیجری عملیات تر سره کول، خو له بده مرغه چې موږ ته اختر راکړ زموږ ډیری ډاکټران ترور شول، کورنۍ او ماشومان یې تختول شول. ما دا کار نه شو زغملی او اړ شو چې هیواد پرېږدم.
نوموړی دا خبر داسې مهال کوي چې له دې وړاندې د ډاکټرانو او د دوی د کورنۍ د غړو د تښتونې په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي، خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایند وایي چې دوی په هیواد کې د ډاکټرانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت وایند شرف زمان ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت چارواکي له بهر میشتو ډاکټرانو سره غونډې کړې او په دې برخه کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
هدف دا و چې هغه افغان ډاکټران چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي ولته بروختی خدمات و بانی بوختی دی اویل تجربو سخه پا افغانستان که استفاده وشی اویل که افغانستان تر اتک بغواری اویل تا امکانات مکمل برابری گی دل تور دا پا افغانستان که زمین سازی که گی افغان داکرانو دا سی سرگند دکر چه اویل پا افغانستان که با انشالله پا دا غباخ که همکاری که بی او پاینده که با دیو منظم پلان لمخی افغانستان تر ازی تر چو دل تا دی افغان داکرانو پا ظرفیت لڑوانه باندی و دی تربیت بر برخی که انشالله همکاری و که بی.
وړاندې هم یو شمېر ناروغانو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مناسبو امکاناتو او روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او دغه شان د درملو د کیفیت د چټوالي له امله شکایتونه کړي دي. د هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې هم په اړه تل اندېښنه ښودلې او ویلي چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم باید ښه شي.
درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې واورئ.
د ځوانانو خبرونه
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دیونې په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کرام ګډه شما ته دا چې خلکو سره بلد شمال ستیج سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخکې هغه نه چې پوهنتون ته راشم په دوه کسانو په مخ کې هم شمال کېده. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی د وسر سره څه درس وایو؟ د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناس ته مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پانتون کې یو خو ماسلی چې تر اوسه پر هم یادې وو چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک مخکې شنه تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو چې کولای شو یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې دې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د خپل منصب تختنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړای تر لاسه کوم. د پوغا سپانې سو له دوهم سیم پر دوه ختم عملی کار وکړ شپږ میاشتو. نو دریم سیم کې ما دې څارتیا درلوده چې زه دې خپل خاطر کور واخم لمور پلار واخم ځکه ما خپل لوړای ترلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار می کول ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخکې لمخکې دی مارکیټ هارت هوي درکړي په خاصه نظام ور تیار کو. کچې ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی، زاپه مهارتونه ما نه وای ذکرې، نن له فراغت ورسته ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وای، کار می پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول سم هغه ته لږ کار بنو.
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای تر هغه غي برخې ته ځان ځنګړې کړی نه وي. که زه په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، د دې معنی ده چې هیڅ وخت مې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځان ته نسبې ده کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي. همدا دلیل ده چې څه دغه وخت په خبره کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دوی د رښتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دي، خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادي رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدي سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي.
استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ور هاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلک سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه نو وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کم، او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې ماسلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر اغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، کدی ورکشاپونه جوړی، کدی د چا سره غواړي د طالبانه کارو کی، دغه ټول د دوی را منسجم کی په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکول شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعد محصلین فارغ شي. زری محصلین ته غواړم وایم چې تاسو کار کول د اداراتو سره په رضایی توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لاتروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخی، کده دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولی شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولی شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیګو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تراوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغه مسلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که مسلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي چې هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي څه ډیر لارښوته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کې غواړي به هرته د لوړ زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانوي او دې لخوا نه کولای شي ماسترین خبر وسی او خپل سبجنامو کې د پروسیجر پر مخ یوسی او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بل پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی شرط لیکلی که د چاس چا دغه امتحان نه ور کړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه ده.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دي. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د هغې نه د فولبرایټ بورسونه ته چې د امریکي بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکه او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري. مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترې د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، بازي په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا اصل نه وي. په دې کې هم بازي بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې چکل دی د بورسیا پروگرامونو پړه مانه پښتنه کی نو مات ورته مې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کی نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروگرام نه غټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کول شي چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دو درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کم استثناءات شته دي بل اکثره هوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنې کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر ځکړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدې شي دا لا زیات فعال شي لبد مرغه زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته دلی کې چې لسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا پانه ته لار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کتا سي نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې ورته چې غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر دی سيد څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه ذکر وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې ذکر کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو ذکري په کوم شکل باندې ذکري راتلونکي کې څه پلانونه لري ترڅو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوغه کېکو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لن ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې غوښتنه نه غوښتنلیکونه غواړي نو غوښتنلیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا پدې معنی چې سم په غوښتنلیکونه کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا کوم معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ پدې کې سلور ځواب سوالو نه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکي پس تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کړئ باز جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاشې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
سلام او ورځ مونیک مرغه لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هر کلی کوم نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسه په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي اوس هم د لسم ټولګي تاریخ
پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یوه ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو تر څنګ یې د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورټوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلې کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په ژوژم کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانیدل یې ښکاره او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یې یتیم او میرمن یې بې خاوند شي زما پسې دې راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندویي کوي. د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه وو چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یو روشانه او لبریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل مخی د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوي چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 کلنه دوره کې ترلاسه شوې د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاوو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیې د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه او فارس یا ایران خلق یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بیوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدله. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له 10 کالو او 15 میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په 28مه نیټه د مجوسی ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روشانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سخت ګیره دی خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سخت ګیره و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شوه چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته واګي است. د ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دوی په خپله د تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلی شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو ده خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې دی په دې توانیږي چې د هغه وخت ډیلی بادشا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 171 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګاني یا هم ویلی شو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و، یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي، دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې شخ کېږي. چې وروسته له 4 کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 9 کلنۍ په عمر مړ کېږي، او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالېږي، او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښوي هلته شخ کېږي. د بابر ځایناست هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي. د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوښیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله، او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي، چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپل واکمنی د لاسه ورکوي او شرشاه سوری په دې باندې بریالی کیږي چې د ده څخه واک واخلي او خپل ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شرشاه سوری د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شرشاه شپاړس کاله واکمنی څخه وروسته د شرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډي وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کیږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي وو، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات وو، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1014 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د ده زوی جهانګیر واک ته رسیږي. د اکبر پاچا څخه وروسته د ده زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زېږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خود د په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګری کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژه چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزیانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکي وه د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلي سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کیږي.
د ختیځ هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانګیر په هند کې پاچاهۍ ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیې په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نو نن به د ایران د تاریخ یوه پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یوه لنډه کتنه کیږي. په دوام به یې د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا به ولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت، د پهلوي دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لمړی رازو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي سیاسي فرهنګي او ټولنیز حالت د کجری دورې په پیل کې سړډولو په بحثو کې د کجری دورې په پیل کې د ایران اقتصادي سیاسي فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د ورستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر وو. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه وو د ایران پر اقتصادي سیاسي او فرهنګي حالت باندې یې زیات اغیزه کړې وه او د کاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی وو. اقتصادي وضع یې په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاته سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دوی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي، او دغه یوازینی لامل و چې د دوی اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي اقتصادي او اداري ګډوډۍ، په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ، او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون. په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو، او د ملت سرتاسرې ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه و قانع او دا یې نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه و چې د کب د میاشتې د درېیمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه، او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواوو مشري دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني ورځ په ورځ یې ټینګول، او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمدشاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول وه، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا له مخکښو او مهمو کارونو څخه وه د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بادشاه و. هغه په 1920 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی. لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و، او د ډاکټر محمد مسلوک په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د تلویزیونونو دستګاه رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، او د لویو سړکونو جوړول. د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړله، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړل.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوښو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل، او په بهرني سیاست کې همدا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونې د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه داده چې د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه یو ځل بیا د کتاب له مخې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
ساعت 9